خلیلزاد او طالبان باید تر هر څه مخکې د اوربند په اړه بحث وکړي. موږ ډیر ورته خوشبین یو. قاسم زوق له هلمند لیکلي، طالبان په دې وروستیو کې غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په منځ کې یو لوی خنډ دی. دغه راز فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب له ولسوالۍ څخه لیکلي، خدای وکړي چې ستانکزی او خلیلزاد په روانو خبرو کې بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. پیغامونه مو ځکه زیات دي، موږ په خپرونو کې درته لولو. خو د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ښځو لپاره نیمه نړۍ خپرونه هم درته خپرو. خو اوس اجمل آن ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
طالبان وایي وبخی خلیلزاد وایي طالبان مشران باید خپلو مرکچیانو ته په اوربند باندې د خبرو کولو اجازه ورکړي. دا کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ د سقوط پلان جوړ شوی و چې د دوی لخوا شن شوی دی. وایي چې په سیمه کې په تصفیوي عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په دې سکتور پورې تړلي 23 پروژې د داوطلبۍ په هدف اعلان کړي دي. د ایران مشر علي خامنهای په ایران کې د وروستیو سیلابونو له ځپل شوو سیمو سره د مرستې او بیا رغونې په ترڅ کې له ملي پراختیايي صندوق څخه د 2 میلیارد ډالر ایستل منظور کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن به له وینزویلا سره د مرستې په موخه ټول اقتصادي او سیاسي وسایل وکاروي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
لاس افغان لامبو وهونکي د ګڼو آسیایي هیوادونو ترمنځ د لامبو وهنې په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وایي دغه سیالۍ د روانې لمریزې میاشتې په پای کې په عربي اماراتو کې جوړیږي. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د لاسو افغانو لوبغاړو تر څنګ یو روزونکی هم برخه اخلي. ښاغلی حمیدی وایي د لامبو وهنې دا سیالۍ د آسیایي کلب جام ته د رسیدنې لپاره دي. د بلخ ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې 3 ورځنۍ رزمي سیالۍ پیل شوي. د بلخ ولایت د بدني روزنې مشر محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته وویل د فول رزم په نوم دغه سیالۍ 13 ورځ پیل شوي او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. نوموړی وایي په دغو رسمي سیالیو کې 260 کسانو ګډون کړی چې 13 نجونې دي، چې د دې شمېره به د ملي ټیم لپاره 1 شمېر کسانو فرض شي. ښاغلی عثماني وایي فول رزم سیالۍ د ګلسرخ یعنی د نوي کال میلې په مناسبت چې ډېر کله د حمل لومړۍ نیټې نه د 13 وي پیل کړي او د هیواد له 9 ولایتونو پکې لوبغاړو ګډون کړی دی. د هند د کرکټ غوره لیګ IPL سیالیو په لړ کې نن شپه د ممبئی انډینز لوبډله د رایل چیلنجر بنګلور پر وړاندې د لوبې ټکر ځي. دا دواړه لوبډلې په داسې حال کې سره مخ کیږي چې ممبئی د IPL په روانو سیالیو کې اوبه لوبې کړي چې 4 ګټلې، خو بنګلور بیا په خپلو اوو لوبو کې یوه بریا خپل کړې ده. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې دهلی لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په 9-0 ماتې ورکړه. د حیدرآباد لوبډلې په ترکیب کې راشد خان ولوبید چې په 4 اوورونو کې 2 منډې وکړې او یو ویکټ یې واخیسته.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی انکام. د ازادي راډیو خبرونه په ټوله افغانستان کې په منځنوي څپو سربېره لوی خارونو کې د FM په 0.5 څپه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلای شي. په همدې څپو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړي او نیز خبرونه نیمه نړۍ درته خپرو. خو اوس د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه ته مخه کوو. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د چین له لارې هند ته هوایي دهلیز پرانیزي. تر دې مخکې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شوی و چې پروازونه یې د پاکستان له هوایي قلمرو کېدل. خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون هند ته د پاکستان د فضا له لارې پر ټولو پروازونو بندیزونه لګول شوي. پاکستان له خپلې فضا د افغانستان پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګاوه چې نږدې 2 میاشتې مخکې د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د یوې خونړۍ حملې له امله د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دغه بندیز افغان سوداګر او دغه راز ناروغان چې د درملنې لپاره هند ته ځي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې هندوستان ته د پاکستان د هوایی فضا له تړل کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي، د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي هڅه کوي چې هند ته د خپلو پروازونو په خاطر د چین د فضا له لارې یو هوایی دهلیز پرانیزي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل هند ته د چین د فضا له لارې افغان پروازونو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف تخنیکي څېړنې پیل شوې دي.
در حال حاضر همکارای ما از نظر تکنیکی سر این موضوع کار میکنن. قرار است
دوبل وس محل زمون همکاران ل تکنیکی پلاو پر موضوع کار کوي. په پام کې ده چې هند د چین له لارې له افغانستان سره وصل کړو. دغه مسیر لاندر هم دی او پر لګښتونو به هم تاثیر وکړي. کار 50% شوی دی او هیله ده چې ډیر ژر پای ته ورسیږي، تصامیم ونیول شي او له دې لارې پروازونه پیل کړو. د پاکستان له فزانه له کابل تر دهلی او له دهلی نه تر کابل پورې په پروازونه هاغه محل بندیز ولګید. کله چې نږدې دوه میاشتې مخکې د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې په هندي پوځیانو له خونړیو بریدونو وروسته هندي ځواکونه د پاکستان په یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړې. دغو بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکېچ رامنځته او پاکستان د خپلې فضانه د کابل او ډهلي ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاو. د افغانستان د هوایي چلند د ملکی ادارې د ویاند په خبره پاکستان هند سره له نښتې وروسته د سیمې د ټولو هیوادونو پر هغو پروازونو بندیزونه لګولي چې هند ته کیږي. دی وایي که چیرې ولیدل شي چې دغه بندیز یوازې پر افغان پروازونو دی، پر وړاندې به یې د ورته عمل په کولو فکر وشي. افغانان وای د پاکستان دغه بندیزونو سوداګر او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي.
نوم یې محمد جونس دی. پاکستان د افغانستان ګټې همیشه پایمالې کړي دي. نو دغه یو مشکل ده، دغه مشکل ته حکومت باید غور وکړي تر څو پورې وکولی شو چې دغه دا نور مشکلات ته هم د پای ټکی کېږدو، دغه ته هم داسې دی او پای ټکی کېږدو.
نوم محمد زمان. مشکلات شته، تجارت هم لري، مریضان هم لري، هر څه مشکلات افغانستان کې شته. موږ سره څه مشکل لري، هندوستان سره لري، افغانان پکې ځي، افغانان ترې لاتلل کوي.
د افغانستان د هوایي شرکت د ټولنې رئیس فرید پیکان بیا آزادی راډیو ته وویل پاکستان په نږدې دوه میاشتو کې د افغان پروازونو پر مخ د خپلې فضا د خلاصېدو په اړه تر اوسه درې ځلې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الوکوزی وایي هند ته د افغانستان د صادراتو او وارداتو تر ټولو لنډ او ارزانه لار د پاکستان فضا ده. د هیله ښیي چې دغې ستونزې ته ژر د حل لاره وموندل شي. د یادولو ده چې هند ته د افغانستان پروازونه اوس مهال د ایران له لارې کیږي چې وخت ډیر نیسي او د لګښتونو بیه هم لوړه ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ بله خپرونه مه هېروئ. خو له دې مخکې یوه بله موضوع راخلو. افغان پانګوال او سوداګر وایي سږ کال په هېواد کې د پانګوالو د تښتولو او ګواښلو پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو برابره زیاتې شوي چې د پانګوالو او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو یې ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان د صنایعو او قانونو او دغه راز د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت افغان پانګوال اړ کړي چې په سلګونو میلیونو ډالره پانګه له هېواده وباسي. دوی دغه راز وایي که حکومت امنیت خوندي نه کړي، نه یوازې دا چې له فعالیتونو به لاس واخلي، بلکې په پراخو اعتراضونو به هم لاس پورې کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
افغان پانګوال په افغانستان کې د اختطافونو ډېرېدل هغه څه بولي چې له امله یې له دې هېواده د پانګو ویستل ډېر شوي دي. دوی وایي که د پانګوالو امنیت ته پاملرنه ونه شي ډېری افغان سوداګر او پانګوال به نه یوازې دا چې له فعالیتونو لاس واخلي، بلکې خپلې پانګې به بهر ته وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الوکوزی د یک شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل په تیر یوه کال کې په دې هېواد کې د پانګوالو پر وړاندې د اختطاف اتیا پیښې رامنځته شوي دي.
دا په غټه کچا پښتول دي چې د اخرو کې د کابل په ښار کې ننګرهار کې په هرات کې په مزار شریف کې په کندز کې په دې کې ډېر شو دي او څه په قندار کې هم دي. موږ چې کومه احصایا اخیستلې وه د تیر کال په نسبت باندې د اتیاو نه زیات لوی اختطافونه شوي دي چې د حمل په میاشت کې هم موږ په ټول افغانستان کې 12 داسې ریسې لرو چې دا زموږ سره ثبت شوي دي.
د وبل د نامنه لامل په تیر یو کال کې 1200 افغان پانګوال یوازې ترکیه ته تللی او شاوخوا 1200 میلیونه ډالر پانګي لزانونو سره لیکدول ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی مسؤلینو هم د یک شنبه په ورځ د سوداګرو او پانګوالو په تختولو او ګواښلو اندېښنې وښودي. دوی وویل امنیتی ارګانونو ته د دوی د بیا بیا ټینګار وړاندیزونو سره سره د هیواد د پانګوالو او سوداګرو امنیت نه یوازې دا چې خوندي نه شو بلکې له یوې ورځې نه بلې ته خراب شو. د دغې خونی مسؤلینو د ننګرهار ولایت د شیخ مصری له سیمې نه د یوې فابریکې د رئیس تختونې ته اشاره وکړه چې نږدې دوه اونۍ مخکې تختول شوی او تر اوسه یې لا د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی مرستیال عبدالرحیم فیضان وویل که حکومت د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیسي د ټولو ولایتونو سوداګر او صنعتکار به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې هکله جدي اقدامات پیل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې صفچیانو باندې د پولیسو فشار فوق العاده زیات ښه او ډېری نیول شوي دي. پرون هم موږ درې تنه ماهر اختطافچیان موږ ونیول. زموږ د قدرمنو تجارانو څخه او صنعتکارانو څخه هیله دا ده چې که چېرته دوی ضرورت دې ته لري چې جواز واخلي خپلو لهو ته واجب د شرایط وي په هغو صورت کې دغه روان د توضیع د کار د اسلحې د کورنیو چارو وزارت دا سهولتونه پکې راوستي دي.
د افغان سوداګرو او صنعتکارو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 تولیدي فابریکې شته چې د اکثرو رئیسان یې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ترماستریکا چې مې
زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه معاون ده
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولی شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو؟ په همدې اړه زموږ همکاري رشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړې څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي. خو په افغانستان کې تر معمولې چارې اوښتې خبره په دې ده چې یوه ښځه د لوړې څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ یې په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکوونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن پریښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکوونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکوونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلې دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګوماري
چې ارڅ کار بو مچاتو روس پاري هغه مشه ما خبره دونه نه مناله کله یو زما د ماویند ولې زما ماویند سره یو زشه زو زما یو کارمندو مر چار سیاب ته استوي نو سهار م زنګون ورته ول مال تاسو کولای سي چې مقصد د زیت پر وخت ورسېږي ولې مش وخت سره خسته یو لا زنګون خو به موهلي بس رسېږي اما چې ماوین باندې زنګ ورته وي د دوه زنګو خبرو سدي حالت او کار شروع کړي
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تبلیغ د مرکز مشره اغلی رنا امرخیل هم وای که څه هم د کار لمړی میاشتې دي خو بیا هم ځینې وخت یې د خپلو کارکوونکو تبعیزي چلند زوروي هغه وای ځینې وخت د دې لپاره چې دای وخزه ده نارینه کارکوونکي خبره نه مانی
کله کله د احساس منتم یعنی روزی سن دا نه فرد مونږه مقابل کې د مونږه د کوم ما خوښي امر سم مونږه کوو کوم کار سی وی هغه مقابل کې لیک سره لټکی هغه مونږه هم د سی بیا احساس کوو سات من مونږه خزینه رئیس یو زکه د سی ډیر جدي هغه نه نس لیک به سر پیچی کوله هغه کار به لیک سره پسند کو
د ستونزې یوازې تر خصوصی ادارو هم محدود نه ده ډیر کله په دولتي ادارو کې هم خزل لدی کبل په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا پر وړاندې تبعیزي چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملای د میدان خار لپاره نوی ټاکل شوی خارواله ظریفه غفاری خپل کده نو موري وای د دندې ته د آزاد سیالي لاره غوړه شوی خو په ولایتي سطح د څو محدود کسانو لخوا د وی میرمنې په توګه ورسره مخالفت کیده د نو موري په وینا د مخالفتونو دومره پراخ شول چې د اتم شتي اړکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلی ځلې وکړي ظریفه غفاری چې په هند کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی دوه یا درې تنه میرمنې دوی ولرم تر څنګ تر څو میرمنې هم وشي کولای دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه خزه ده چې لدې ستونزو لري نه و هغه وای د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې ترکاري چاپیریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره لدې کبل مخ شوې ده چې یو خزه ده هغه وای تر ټولو لوی ستونزه په کاري چاپیریال کې د نارینه کارکونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې د یوې مشر په توګه نه منله او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې
دی نه یوازې زما خبره نه منله ما ته یو ستونزه جوړه وه ویل چې دا یوه ښځه ده د خبرې څنګه ومانو یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه کور کې پات شي او هر وخت دا خبره کوله چې خزه یا د کور ده یا د ګور ده
لا بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیری وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې خزي وروزی او په بیلا بیلو ادارو کې په دندو وګمري د هغه په خبره کې چې په دولتي ادارو کې خزي زیات جذب شي او په مدیریتي برخه کې خې وروزل شي نو دا ستونزه لمنځه تلای شي
مونږ په دې سترګو نشو پټولای او واقعا هم په ځینو ادارات کې دا مشکلات شته دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سل حل شي چې کله د خزو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډیر شي چې لنې کمرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د خزو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغان کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري د یوې دولتي ادارې کارکوونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپل مشر خبره نشي زغملای چې په کور او کورنۍ کې د درا چلیږي
مار خبره منل کیږي چای ډوډۍ هر سره تاریخي زمال تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولای کوم کار نشي تر سره کولای نو ځکه چې رئیس مې را باندې امر کوي ډیر را باندې بد لګي غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یو خزه د لاس لاندې کار وکم
اروا پوهان وای میرمنې تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړې دي چې خې اوریدونکې دي او په یو وخت څو کار تر سره کولای شي له همدې کبله د سواد زده کړې د موهنیت مشره هما نورستانه په افغان خزو غک کوي کو پر ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دی وکړي او پر مخ دی ولاړ شي هغه وایي کچې ستونزو ته تسلیم شوي هیڅکله هم بریالي کېدای نشي
که غواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
رازی واورو چې خلک په دیړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګ یم.
اصلا اصول هم همدغه دی چې سلسله مراتب چې دی، هغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پېښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے تو ننگرہار ولایت لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیری نو کشیر ته د لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغییر شي. هغه که هر قسمه انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کولای شي مشکل منځته نه راځي. چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او تبعیضي چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په ښارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی شي مالکه شي، مېرمن نه شي کولی شي خانه شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیر شي، رئیس جمهور شي. نو په هغه حساب دا داسې یو فکر سوی ده چې چون مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیفه موجود دي، له لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات دی کورنۍ ښځې نو ټول ته خولۍ د دې سره هېڅ کسې بیا ګراني کېږي. هلته چې هغه خولۍ یو لونګۍ سمبول ده د یوه مشرۍ، دوی د ښځو په سر باندې اتن یوه ثانیه رسېدل نه زغمي. په دې معنا که ښځو ته مشرۍ ورسېده فیصله دا ملک به ویرانېږي. یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې د نارینه وو لخوا بلکې د ښځینه وو لخوا هم ماشومان ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی چې مشرانې شي. موږ چې په دې روحیه باندې نسل وروز او دی لار شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي، دوی سره هغه د ماشومتوب ذهنیت به هلته سي چې اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې دوی د یو ښځینه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصطلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا باید ومنو چې په افغانستان کې اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کېدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې اړه لري. ځینې کسان ډېر پراخ حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري لکه ما غوندې. ډېری وخت په دې کې د مایوسي باعث کېږي او دا شاید یو لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوسي شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني. تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډېر زیات د انسانانو پر هویه کې ډېر زیات منفي تاثیر لرلی شي.
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخته ولاړې شي؟
د لوستو باظرفیتو مېرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان دغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون دی سازمان دپاره. له بلې خوا د ټولنې لپاره به زه فکر کوم که داسې مېرمنې وګولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی
شي. په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده؟
بېلابېل حل لارې سلن مهالې او منځمهالې اوږدمهالې اوږدمهالې خو دا ده چې موږ ټوله ټولنه باسواده او بادرکه ټولنه ولرو په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو. پلن مهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغو ډاکومنټریانې داسې جوړې کړو د هغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته بخصوصي دا پدیده ډېر په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښوول شي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړی ده، نر مدیر ته ورکړی، فکر کوم په هغه وخت کې موږ کولی شي د پدیدې سره یو څه مبارزه کړي.
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړ پاته ورسیده. تر بیا خو وخت ولرئ.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422 11 24 15.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو شورن دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گودر گورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی تلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو خلق دمرا د نفرت پا گنا ما گرم و دا خلق دمرا د نفرت پا گنا ما گرم و دیتا گنا نشتا سا بیرا رورن دی خبر څوک چې جنگ غواړي
نادی خبر دسرو لمبو